السلام علیکم د سهار ته بجیدی ز رضوان مرادم او تاسو د ازادي رادیو یو بل یو ساته پښتو خبرونه اوري د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کې اوري چې د افغانستان ولسمشر وای افغانستان له تروریزم سره د مبارزې په لومړی کرخه کې دی او په دې لړ کې باید سیمه ایزه همکاري ورسره وشي دا هم اوري چې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د پروموټ یا د ښځو د پیاوړتیا لپاره د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې له پروګرام سره باید پروژهی چلند ونشي په هلمند ولایت کې په څو ولسوالیو کې پوځي عملیات پیل شوي په دې اړه درسره وروستي معلومات شریکو خو په سر کې له محمد حدیث پردیس څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو
السلام علیکم په سر کې د څو مهم خبرونو سر ټکی ولسمشر محمد اشرف غنی وایي کاسازر پروژه به د آسیا هغه هیوادونه چې سره جلا شوي بیرته یو ځای کړي د بریتانیا صدر اعظم وایي افغانستان او نایجیریا په اداري فساد کې تر ټولو په بد ډول ښکیل هیوادونه دي او سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما به آسیایي هیوادونو ته په سفر کې د مې د میاشتې په 28مه د جاپان هیروشیما ښار ته ولاړ شي دا هم بشپړ خبرونه ولسمشر محمد اشرف غنی وایي کاسازر پروژه به د آسیا هغه هیوادونه چې سره جلا شوي بیرته یو ځای کړي کاسازر پروژه له قرغیزستان تر پاکستانه د برېښنا د لیږدولو پروژو ته ویل کیږي چې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې هم تیریږي افغان حکومت به له دې پروژې هر کال میلیونونه ډالره مالی ګټه وکړي ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې خبري غونډې ته وویل چې حکومت یې د دې پروژې په وړاندې ټول خنډونه له منځه وړي دي کاسا سیمبول دی نمونه اوس موږ د ادارې نښه ده کاسا به هغه آسیایي هیوادونه چې سره بیل شوي بیرته ونښلوي د دې پروژې د پرانیستلو په مراسمو کې چې سبا پنجشنبه په دوشنبه ښار کې جوړیږي د حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله د پاکستان صدراعظم او د تاجکستان قرغیزستان ولسمشران به هم برخه واخلي د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون وای افغانستان او نایجیریا په اداري فساد کې تر ټولو په بد ډول ښکیل هیوادونه دي کامرون د اداري فساد پر ضد مبارزې د نړیوالې غونډې په اړه چې سبا پنجشنبه په لندن کې پیلېږي دا خبرې کړې دي دا نه ده معلومه چې کامرون په دې پوهېده چې دا خبرې ثبتې دي او کنه د شفافیت نړیوال سازمان د اداري فساد په اړه په کلینی ریپورت کې افغانستان ته په اداري فساد کې د ښکېلو هیوادونو په لیست کې 168 او نایجیریا ته 168 ځای ورکړی دی د ایټالیا پولیسو د وسلوالو د یوې شبکې پر ضد په عملیاتو کې دوه افغانان او یو پاکستانی نیولی دي پولیسو د دوه نورو مشکوکو افغانانو د نیولو لپاره هم معلومات خپاره کړي دي د ایټالیا لوی څارنوال تر دې مخکې ویلي و چې له نیول شوو کسانو سره د حملې د پلان اسناد نه دي موندل شوي خو ټینګار یې کړی و چې دا کسان د حملو لپاره په تیاری لګیا وو د چارواکو په وینا د افراطي کسانو دې شبکې په ایټالیا فرانسه او بریتانیا کې د حملو پلان درلود یو مشکوک افغان چې نیول شوی درویش کلن دی او حکیم ناصری نومیږي او بل 29 ګلستان احمد زیدی ناصری له نړیوال تروریزم سره په ارتباط او احمد زی د غیر قانوني کډوالو په قاچاق کې په لاس لرلو تورن شوی دی ریپورتونه وایي چې درې مشکوک څلیرش کلن دی او ذوالفقار امجد نومیږي امجد پاکستانی دی او د غیر قانوني کډوالو په قاچاق کې په لاس درلودلو تورن دی د نیول شوو کسانو په موبایلونو کې موندل شوي عکسونه دا نظر پیدا کوي چې په روم پاریس او لندن کې د حملو پلان درلود د ننګرهار امنیه قومندان وی په نازیان ولسوالۍ کې لستنه په انتحاري حمله کې وجل شوی او درویش تنه زخمیان شوی دی د مل پاسوال زړور زاهد په وینا حمله پرون سه شنبه د قومي مشر ملک دهقان په کور کې شوی دی د زاهد په وینا ملک دهقان له وسلوالو سره د مبارزې لپاره د سیمهیزو ملیشو په تنظیم کې همکاري کوله او په دې حمله کې زخمی شوی دی د ننګرهار امنیه قومندان ویلي چې په دې انتحاري حمله کې خزی او ماشومان هم شامل دي د حمله مسولیت چا نه دی اخیستی په بامیان کې خزینه مدني فعالانو د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت یا یونما د دفتر مخې ته څراغونه لیکینونه بل کړل او د عدالت غوښتنه وکړه دوی له افغان حکومت او ملګرو ملتونو وغوښتل چې د توتاب پروژه له بامیان ولایت څخه تیره شي دا پاکستان ته د ترکمنستان تاجکستان او ازبکستان د وارداتي برېښنا د انتقال پروژه ده چې د وروستۍ پریکړې پر اساس به د سالنګ په سیمه کې تیریږي په بامیان کې د انصاف لپاره رڼا کمپاین یوې غړي صغرا تایی پرون سه شنبه د ازادي رادیو خبریال ته وویل
متاسفانه تا هنوز حکومت وحدت ملی
نوموړی وایي متاسفانه د ملي وحدت حکومت زموږ ناره نه اوري نو موږ نن د لیکنون رئیسلی چې حکومت او نړیوالو دوستانو ته څرګنده کړو چې موږ بامیانی خزي عدالت غواړو همکاران بین الملل دوی یو پریکړلیک هم خپور کړی او پر حکومت یې ټینګار وکړ چې د توتا پروژه له مرکزي سیمو تیره شي خو په پکتیکا کې پرون یو شمیر ځوانانو د مدني ټولنې فعالانو د دې پریکړې هرکلی وکړ چې توتا پروژه د سالنګ له لارې تیره شي او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما به آسیایي هیوادونو ته په سفر کې د مې د میاشتې په ویشتمه د جاپان هیروشیما ښار ته ولاړ شي دا به د دویمې نړیوالې جګړې تر پای ته رسیدو وروسته اول وار وي چې د امریکا یو برحاله ولسمشر هیروشیما ته سفر کوي د امریکا متحده ایالاتو په 1945 میلادي کال کې پر هیروشیما ښار اټومي بم استعمال کړ چې د چاودنې په لومړیو شیبو کې لږ تر لږه 8000 کسان و وژل شول د امریکا ولسمشر باراک اوباما به آسیایي هیوادونو ته په سفر کې ویتنام ته هم ولاړ شي د بنگلاديش د ستر سیاسي اسلام پالي ګوند جماعت الاسلامي مشر متي الرحمن نظامی اعدام شو متي الرحمن نظامی د هغو جنایتونو لامل اعدام شوی چې په 1991 میلادي کال کې له پاکستانه د بنگلاديش د ازادۍ په جګړه کې کړی وو د بنگلاديش د قانون وزیر انیس الحق ویل نظامی په ډاګه تر شدید امنیتي تدابیرو لاندې د ښار پر مرکزي زندان کې په دار وځړول شو ریپورټونه وایي چې د راکی ښار ګڼ شمېر اوسیدونکو تیره شپه د بنگلاديش د جماعت الاسلامي ګوند د مشر د اعدام د هرکلی لپاره له خپلو کورونو د باندې راوتلي وو خو د هغه پلویانو هم د ښار د مرکزي زندان په وړاندې اعتراضي لاریون وکړ نظامی د بنگلاديش سترې محکمې لوري په قتلونو جنسي تجاوزونو او د روشن فکرانو پر ضد د مرګ فتوا ورکولو لامل مجرم پیژندل شوی وو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د عصري او کافي وسلو په مرسته په سوریه کې د تروریستي ډلو پر ضد مبارزه نوې مرحلې ته رسیدلې ده پوتین پرون سه شنبه له خپلو پوځي چارواکو سره په کتنه کې وویل چې د سپتمبر له میاشتې راهیسې په سوریه کې د دوی پوځیان کمپاین پیل شوی روسی جنگی الوتکو تر 10000 زیات عملیاتي پروازونه کړی دي د پوتین په وینا د عملیاتو ډیر اهداف وشتلی او سوریه پاوز سره مرسته کړي چې 1500 خارونه او کلی ونیسي د روسیې ولسمشر په دې غونډه کې ویل چې د دې هواد پاوز په سوریه کې د اهداف د وشتلو لپاره لک تر لګه 115 کروز میزایل هم توغولې دي او روسي خبر هغه دا چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشۍ ته د جمهوریت غوښتونکو احتمالي کاندید ډونلډ ټرمپ په دوه نورو ایالتونو ویسټ ورجینیا او نبراسکا کې هم مقدماتي ټاکنې ګټلې دي په انډیانا ایالت کې له بریالیتوب وروسته میلیاردر سوداګر ډونلډ ټرمپ د سپینې ماڼۍ لپاره د جمهوریت غوښتونکو لخوا احتمالي کاندید دی د ډیموکراټانو لخوا بیا هیلاري کلینټن په نبراسکا او د هغه سیال برنی ساندرز په ویست ورجینیا کې زیات انتخاباتي هیئتونه خپل کړي دي د ټرمپ په شان هیلاري کلینټن هم سپینې ماڼۍ ته د ډیموکرات ګوند احتمالي کاندیده بلل کیږي د خبرونو پای
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ ولسمشر اشرف غنی وی په سیمه کې روانو حالاتو او تروریزم اسلام له زیاتو ګواښونو سره مخ کړی دی
دنیا اسلام امروز در حال تغییر بزرگ است و با خطرات بزرگ مواجه است
د کاسا 1000 پروژې په اړه چې سبا د افغانستان د اجرایي رئیس په حضور کې په تاجکستان کې افتتاح کیږي د افغان حکومت نظر اخلو
پاکستان اړ دی چې افغانستان ته هر کال د دغه پروژې له خاطره څخه هر یو کال 50 میلیون ډالره باندې حق لوبر ورکړي
دا نړۍ مطبوعاته کتنه کوو او دا هم اوري چې په هلمند کې په څو ولسوالیو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل شوي دي د بشر د حقونو خپلواک کمیسون وایي د پروموټ یا د ښځو د پیاوړتیا لپاره د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې له پروګرام سره باید پروژهیي چلند ونشي د خپرونې دوهمه برخه بیا د انصاف په لټه کې او ازادي اورېدونکي 19 پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده د ازادي راډیو خبرونه په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان وایي د مخدره موادو پر ضد مبارزه باید د تروریزم پر ضد جګړې عمده برخه وي. ولسمشر رحمان دا څرګندونې پرون په دوشنبه کې د جمهور رئیس محمد اشرف غني سره په ګډه خبري غونډه کې وکړې. د مخدره موادو د قاچاق د بندېدو لپاره د سیمې افغانستان همکاري د نوموړي په خبره ډېره مهمه ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غني وویل چې افغانستان له تروریزم سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې دی او د تروریزم پر ضد د اصولي مبارزې لپاره پر سیمه ایزې همکارۍ ټینګار وکړ. د موضوع تفصیل د فرشتې جلال زئی په رپورټ کې.
جمهور رئیس غنی وویل چې افغانستان او تاجکستان ګډې ګټې لري او د دواړو هیوادونو امنیت په سر کې دی. ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې د افغانستان امنیتي ځواکونو په وروستیو کې د خپلو مخالفینو او د سیمې د دشمنانو پر ضد په مبارزه کې بنسټیز پرمختګ کړی او هیله یې څرګنده کړه چې د سیمې ټول هیوادونه به د ګډو ګټو د تامین هڅه وکړي.
دنیا اسلام امروز در حال تغییر بزرگ است و با خطرات بزرگ مواجه است.
دی وای اسلامي نړۍ نن د ستر بدلون په حال کې دا ستر خطرونه ورته مخامخ دي. تروریزم نه ملت پیژني، نه دین او نه سرحد پیژني. دا یو ګډ خطر دی او نن ورځ موږ په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د جنگ په اول خط کې یو. خو دا خطر پاسپورت او پوله نه لري، نو سیمه ایز همکاري ته اړتیا ده. هیله لرو چې ټوله سیمه به دې نتیجې ته ورسیږي چې دولتونه حقوق او مسؤلیت لري. کله چې دولتونه له غیر دولتي ادارو کار اخلي او دا فرق کوي چې ښه او بد تروریزم توپیر لري، ټول کمزوري کوي.
که تروریسم خوب و بد وجود داره، همه را متضرر می‌سازد.
در شغلی غنی په وینا د تروریسم مخدر و مواد و قاچاق او افراطیت تمویل فرق نه لري، نو د دې ټولو پر ضد باید ګډه او له تفکیک پرته مبارزه وشي. جمهور رئیس غنی هم درس په سیمه کې د قانون د حاکمیت د ټینګښ لپاره د هڅو پر پیاوړتیا ټینګار وکړ. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان هم دا مهمه وبلله چې د سیمې ټول هیوادونه د یوې څرګندې او هدفمندې ستراتیژۍ په چوکاټ کې د ګډ امنیت د ټینګښت هڅې وکړي. ولسمشر امام علي رحمان وویل د دواړو هیوادونو د ګډ سرحد د امنیت د ښه کېدو لپاره د همکارۍ زیاتېدو ته اړتیا ده.
هر دو جانب ضرورت تقویت روابط مرزی و تامین امنیتی آن را تاکید کرد.
موږ دواړو د سرحدي اړیکو د پراختیا پر اړتیا او د سرحدي سیمو د امنیت پر شو کېدو ټینګار وکړ. موږ د شو شرایطو د رامنځته کېدو په مرسته غواړو چې د دواړو هیوادونو سرحد د ثبات او امن په سیمه بدل شي. موږ د ټولې سیمې د امنیت په اړه په خبرو کې ټینګار وکړ چې د افراطیت، تروریزم او د مخدر موادو د قاچاق پر ضد اصولي مبارزه ته اړتیا ده. امام علي رحمان هم درس په افغانستان کې د سولې لپاره د افغانستان د حکومت د هڅو ستاینه وکړه. دواړو ولسمشرانو د خپلو سیاسي، اقتصادي او امنیتي روابطو پراختیا مهمه بللې ده. ولسمشر غني بنن کابل ته ستنیږي.
و امریدل چې د افغانستان ولسمشر پرون په تاجکستان کې د هیواد ولسمشر امام علي رحمان سره وکتل. د مخدره موادو د قاچاق او د تروریزم پر ضد مبارزې او د دوړخیزو اړیکو په اړه په خپلو کې خبرې وکړې. ټاکل شوې ده چې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله هم سبا دوشنبه ته لاړ شي او دغلته د کاسه 1000 پروژې د پرانستلو په مراسمو کې برخه واخلي. په دې مراسمو کې به د پاکستان صدر اعظم، د تاجکستان او قرغیزستان ولسمشران ګډون ولري. ولسمشر اشرف غنی وای کاسه 1000 پروژه به د اسیا هیوادونو چې سره جلا شوي وو بیرته یوځای کړي. د اجرایی ریاست د مرستیال ویان جاوید فیصل له دوشنبه خره په تلیفوني مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې دا پروژه د افغانستان په شپږو ولایتونو کې تیریږي. فرشته جلال زئی په مرکه کې له ښاغلي فیصله پوښتنه کړې چې دا پروژه د افغانستان لپاره کومې ځانګړې ګټې لري. جاوید فیصل وایي
دا پروژه له قرغیزستان څخه د برېښنا د لیږد پروژه ده. له قرغیزستان څخه پیل کیږي، تاجکستان او افغانستان ته بر کې نیسي او بالاخره دا د پاکستان پېښور ښار ته رسیږي. دغه لین د افغانستان په خاوره کې 522 کیلومتره اوږدوالی لري چې له 600 محلونو، 23 ولسوالیو او 6 مرکزی او شرقی ولایتونو څخه تیریږي. دا پروژه نه تنها دا چې د افغانستان د برېښنا شرکت د قراردادونو په سلسله کې افغانستان ته برق انتقالوي، پاکستان اړ دی چې افغانستان ته هر کال د دغه پروژې له خاطره څخه هر یو کال $500,000 په کلني ډول باندې حق لوبر ورکړي. دا د افغانستان لپاره یو ښه فرصت دی. دا پتان پلان دا دی چې له دغه لاین څخه په کال کې 5 میاشتې د مې له اوله څخه د سپتمبر تر اخره پورې پاکستان ته برق انتقال شي. اما که تر دغې مودې وخت زیاتېږي، په هغه صورت کې د افغانستان ته حق لوبر اضافه کیږي او ممکن موږ د کال تر $80,000,000 پورې له دغه پروژې څخه حق لوبر ترلاسه کړو. نړیوال بانک له هغو ساحو سره چیرې چې دغه برق لین کیږي مالي مرسته هم کوي او په پلان دی چې په اول سر کې د افغانستان ونده چې په دغه پروژه کې هغه مالي مصارف چې افغانستان یې باید ورکړي 200 میلیون ډالر. نړیوال بانک به په دغه برخه کې هم د افغانستان سره 314 میلیون ډالر مرسته کوي چې دا کومک دی. لا یوازې
د افغانستان حکومت به څنګه کولای شي چې د دې پروژې لپاره امنیت تامین کړي؟
امنیت د دې پروژې لپاره یو اساسي ضرورت دی. افغان حکومت هم دغه ضرورت په نظر کې نیول سره ورل مخ کې کارونه پیل کړي دي. اما دغه پروژه په درې مختلفو قیسونو کې عملي کیږي. لومړی تیز دی د سروې نهایي کول دي چې بالاخره د لین فرقه او ډیزاین نهایی سیده شفاج مشتی بخمیسی. دوهم برخه ده کار د کنورتر ستیشنونو سالوال او ده درکات و بخش دی. یا ده کار ده برخه دری کالا وقت میسی. ورستی او نهایی مرحله ده کار شده. اغا عملیاتی مرحله ده او پهوه که ده لین ساتون هم رازی. ده مرحله تقریبا 15 کال فبر کی. بینان ده کافی وقتی چه حکومت پا طول مانا پا تمام مانا پا طول ساهو که دغه لین د نساتنی لپاره لازم ګامونه پورته کی. ترڅنګ په دې پروژه کې موږ درې نور هیوادونو شریکان لرو. قرغیزستان، تاجکستان او پاکستان په دې پروژه کې موږ شریکان دي. بیان د هغوی ونډه به هم په دې کې اساسي وي او هغوی به هم د افغانستان د حکومت له هغو هڅو ملاتړ کوي چې د دغه پروژې امنیت تضمینوي.
څومره وخت ورته ټاکل شوی؟ یعنی د دې پروژې د بشپړېدو لپاره
کار خو سر له پنځم بیس څخه پیل کیږي. پنځم بچ کله دی دایته تاکوي د قرغیزستان څخه پیل کیږي. بل اخر تاجکستان او تاجکستان څخه افغانستان ته تیریږي. افغانستان کې 500 کیلومتره لاره وهي. پینان دا یو اوږدمهاله پروژه ده. د خلکو توقع باید نه وي چې موږ باید دوهمه ورځ یا دوهمه میاشت د دې څخه هغه اقتصادي نفع چې موږ یې توقع لرو ترلاسه کړو. اما په اوږدمهال کې افغانستان لپاره حیاتي ارزښت لري.
د کاسیا کزار د پروژې د افتتاح چې سبا په تاجکستان کې افتتاح کیږي او د دې پروژې د څرنګوالي او افغانستان ته د هغې د ګټې په اړه مو د اجرایه رئیس د مرستیال وان جاوید فیصل څرګندونې واورېدي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورئ.
احمد شیبر د نړۍ مطبوعات لوستي او د مهمو مقالو ځینی برخه دروروي.
د لویدیز کڼو رسپون او چاپی خبرونه د پاکستان د پخواني سر اعظم یوسف رضا ګیلانی د سوی علي حیدر ګیلانی د خوشکېدو مسله چړلې ده. ګارډین رسپون لیکي چې له وسلوالو څخه د علي حیدر ګیلانی د خوشکېدو خبر لومړی ځل د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حنیف اتمر په ټلیفون په بهرنیو چارو کې د پاکستان د سر اعظم جګپوري سلاکار سرتاج عزیز ته ورکړ. ګارډین لیکي دیرش کلن علي حیدر ګیلانی د پاکستان پولي ته نږدې په پکتیکا کې په داسې وخت کې وموندل شو چې د کابل او اسلام آباد اړیکې شنه دي او افغانستان پاکستان ملامتوي چې هغه پناه ځایونه نه په نقشه کوي چې هلته افغان طالبان اوسي. یوه بله خبرونه سټار اینډ سټرایپس بیا لیکي چې د علي حیدر ګیلانی له خوشکېدو وروسته پاکستان د خوشي څرګندونه وکړه او په کابل کې د پاکستان د سفارت ویاند وویل چې دا یوه لویه لاسته راوړنه ده او موږ له افغان او بهرنیو ځواکونو مننه کوو چې علي حیدر یې را خوشي کړ. علي حیدر د رضا ګیلانی زوی دی. رضا ګیلانی له 2008 تر 2012 کلونو پورې د پاکستان سر اعظم وو او د 2013 کال د می په 9مه په داسې حال کې چې د پاکستان عمومي انتخاباتو ته 4 ورځې پاتې وې وسلوالو په ملتان کې د پیپلز ګوند پر غونډې برید وکړ. دوه تنه یې ووژل، یو شمېر یې ټپیان کړل او علي حیدر ګیلانی یې وتښتاوه. سټار اینډ سټرایپس لیکي چې رضا ګیلانی تیر کال ویلي وو چې یرغمل د ده د زوی د خوشي کېدو لپاره د القاعده د یو شمېر کسانو د خوشي کېدو غوښتنه کوي. د همدې خبرونې په وینا علي حیدر په تیرو 3 کلونو کې 1 ځل 8 دقیقې له خپلې کورنۍ سره خبرې کړې وې چې بیا یې پلار تیر کال یوه تلویزیون ته وویل چې زوی یې خوندي دی او خوشحاله دی. د لویدیز وی بلی چاپی خبرونې هیومن رایټس واچ بیا په افغانستان کې د وروستیو اعدامونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د اکشن بی پورس په کابل کې شپږ طالبان په دار وځړول شول. د بشري حقوقو ډلې یا هیومن رائټس واچ د افغانستان حکومت ته خبرداري ورکړ چې نور بندیان اعدام نکړي. دا وروسته تر دې چې په 2014 کال کې اشرف غني ولسمشر شو لومړی ځل دی چې د اعدام حکم یې لاسلیک کړ او دا حکم پلی شو. د بشري حقوقو د سار ډله په خپل لیکنه کې د افغانستان لپاره د خپل مؤسسې د وی جکپوري غړي پاتریکا ګاسمن خبرې راخستري چې وایي د اعدام حکم د منلو نه دی او شایي د تروریستیکو اشونو مخه ونیسي او برعکس نتیجه ورکړي.
you تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. رپورټونه وایي چې د هلمند په ګڼ شمېر ولسوالیو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد د افغان ځواکونو پراخ عملیات پیل شوي دي. موږ هڅه کوو چې په سیمه کې د ازادي راډیو له همکار سره اړیکه ټینګه کړو او په دې اړه درسره وروستي معلومات شریک کړو. د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د پروموټ یا د ښځو د پیاوړتیا لپاره د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې له پروګرام سره باید پروژهیي چلند ونشي. سیما سمر دا غوښتنه د سېشنبې پر ورځ افغان میرمنو د ونډې د پیاوړتیا په نوم جوړ شوي کانفرنس ته وکړه. په کابل کې د امریکا سفیر ویل له افغان میرمنو سره به د هغوی د غوښتنو له مخې مرستې وشي او د حکومت اجرایي رئیس بیا د ښځو غوښتنو ته رسیدګي د حکومت لومړیتوب یاد کړ. قسیم سولمل په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
په هغه غونډه کې چې د سېشنبې پر ورځ په کابل کې د ښځو د ګډون د پیاوړتیا په هدف جوړه شوې وه، د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون مشر ویل چې د ښځو د پیاوړتیا پروګرام باید له سیاسي او ټولنیز اړخه د افغان میرمنو په ژوند کې بدلون راولي. سیما سمر د سېشنبې پر ورځ د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یو اس ای ای ډی لخوا د پروموټ مشارکت په نوم جوړ شوي کانفرنس ته د وینا پر مهال ټینګار وکړ چې د پروموټ پروګرام نه باید یوازې نمایشي بڼه ولري.
هیله لرم له پرموټ سره د وی پروژې په سر چلند ونشي. پرموټ په واقعي توګه له سیاسي او ټولنیز اړخه د افغانستان د خلکو په ژوند کې بدلون راولي. د افغان میرمنو په ژوند کې بدلون د افغانانو په کورنیو او ټولنه کې بدلون دی.
پروموټ د 214 میلیون امریکایي ډالر په ارزښت د 15000 افغان شذو د پیاوړتیا لپاره د یو اس ای ای ډی 15 کلن پروګرام دی. دغه پروګرام د رهبری په کچه د ګډون، حقوقي مسایلو، جنسیتی برابرۍ، اقتصادي او ټولنیز پیاوړتیا په برخه کې افغان شذو سره مرسته کوي. مشارکت د پروموټ یو برخه ده چې له مخې له 14 ولایتونو څخه د تباندې 15000 فعالینو او مدني ټولنو غړي د شذو د برابرۍ او پیاوړتیا لپاره یو شبکه رامنځته کوي. په کابل کې د امریکا سفیر مایکل مکینلی چې هیواد د پروموټ تمیلون کوي، د سېشن به پر ازول چې له افغان میرمنو سره به د هغو د غوښتنو له مخې مرستې وسی.
موږ ضرورت لرو چې تاسو ملاتړ وکړو، تاسو خپل غږ پورته کړئ. موږ اړتیا لرو چې د ممکن بدلون لپاره د مرسته کوونکو، حکومت او اشخاصو په توګه دا ټول همغږي کړو.
نوموړی همداراز ویل چې د افغان میرمنو پر مسایلو به د وارسا او بروکسل په جوړیدونکو کنفرانسونو کې هم خبرې وسی. په همدې حال کې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي د ملي وحدت حکومت د ښځو غوښتنو ته په خپلو لومړیتوبونو کې ځای ورکړی دی.
دا ژمنه ستاسو سره کوو چې د افغانستان په کابینې او د وزیرانو په شورا کې د ښځو غوښتنو ته رسیدګي ته لومړیتوب ورکړو.
د ښځو د حقونو فعال فتنه کې لانی وای افغان میرمنو سره د نړیوالو مرستو باید د نمایشي غونډو په جوړېدو سره نه وي، بلکې د غوی لپاره ملموسي لاسته راوړنې ولري. میرمن ګلانی وای د دې لپاره چې د پروموټ په څیر سر پروګرامونو پروژې بڼه خپل نه کړي، اړینه ده چې مرستکونکي ادارې په منظمه توګه حساب ورکړي چې څومره مرستې په کومو برخو لګولې دي.
ازادي راډیو خبر اعلان مو پښوندی بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي. لکه څنګه مو چې د خبرونې په دوام کې ویل، د هلمند په یو شمېر ولسوالیو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد پوځي عملیات پیل شوي. همدا شیبه په سیمه کې زمونږ همکار د تلیفون للی کې را سره دی. دای صاحب سلامونه، سهار په خیر. په کومو سیمو کې عملیات پیل شوي دي؟
مراسم ګر ګر مننه تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. د ټکنیکي همکارو او دارنګ اوریدونکو ته هغه ملت چې حکومت کې د خبر پاڼې په ترڅ کې خبر ورکړی دی، د هلمند په نادالي، مارجې، نهر سراج کې او دارنګ د لشکرګاه د څلورمی او زی باباجي عمر استاد کې پیل شوی دی. ورکیر په عملیات کې افغان ځواکونه د ځمکې او هوا د لارې بوختي او غاړې غشيني د وسلوالو ولکې خلاصې کیږي. په تیر شپږو میاشتو کې د وی په ولکې کې
دا تر دې مخکې په دې سیمو کې پوځي عملیات شوي نه وو.
حکومت تقریبا دوې میاشتې کېږي چې وایي نن په دې سیمو کې عملیات پیل کړو او سبا پیل کړو، خو معلوم عملیات او دوامدار عملیات نه شوي. تر اوسه یو ځل په دې روانه میاشت کې د باباجي په سیمه کې د افغان ځانګړو ځواکونو لخوا یو چاپه وشوه. د باباجي په سیمه کې چې د وسلوالو سره د افغان ځواکونو یو رینجر موټر چې په خوا کې نیولی و او دغه رنګه یو ټانک دا ویچا کړل د جنو وسلو او مهمات تنولو خبره ورکړه او تقریبا د اتریش په شاوخوا کې د وسلوالو د وجلو ویل خو هغه مال وسلوالو د خبره رد کړې نو تاسو زمانه ملات روس په دغه سیمه کې نو چې شمار مېشته وړاندې د سیمه په لومړي ځل د نادالي د بغرا پر امنیتي پوسټو باندې وسلوالو کله بریدونه وکړل دا کمر باندې رامات کوي د مرجی ټول سیمه ونیولې و د ورسوالي ودانې پاتسر او دا څنګه ده نه ده لیدې دې سیمه ونیولې او ځان تر بابا چې پر ورسو او دا شپږ مېش کې د سوال پورته کې راشي
اکثره وخت په هلمند کې د عملیاتو خبرې ډېر زیات کیږي په هلمند کې د جګړو ریپورتونه ورکول کیږي اما اکثره وخت د زینو خلکو شکایتونه دادي چې د هلمند په لری پروتو لسوالیو کې ملکی وګړو ته زیاته توجه نه کیږي د هلمند په لری پروتو لسوالیو کې په سنگین کې په نادلی کې په ټولو کې ویل کیږي چې خلک له راز راستونز سره مخ دي د هلمند ادارا مرکزی حکومت په دې اړه کوم اقدام کوي او کنه
د درې درې نیم زره کورنۍ په شاوخوا کې هغه کسان چې د تیرو شپږو میاشتو کې د جنګ لومړي کښې نږدې پراته وو خپل کورنۍ خوشي کړل اوس هم د حکومت څخه په ډېر موارد کې مرسته اړتیا لري که څه هم د مرستو دا لړۍ دوام لري مثلا تېره اونۍ د یو ان میکا په نامه یوې ادارې یوې کمپنۍ چې د منځپاکۍ کمپنۍ هم د تقریبا دوه نیم سوه کورنۍ سره مرسته وکړل دغهرنګه د مهاجرون ریاست هم د درې سوه په شاوخوا کورنۍ سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وکړه خو خلک وایي دا کافي نه ده او دلته د بې ځایه سوو کورنۍ شمېر تر دې چې دوی مرسته ورسره کوي دوه چنده او څو چنده زیات دی
ډېره زیاته مننه کوو دوستانو زموږ همکار محمد الیاس دی چې په هلمند کې د امنیتي وضعیت او د هلمند خلکو د ستونزو په اړه درسره ورستي معلومات شریک کول ازادي رادیو د بے طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده آیا حقانی شبکه په افغانستان کې د جګړې مشري اخلي د وسلوالو طالبانو د مرستیال مشر په توګه د دې شبکې د مشر سراج الدین حقانی له ټاکلو د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو د هواري لپاره د حقانی له ورستۍ هڅو داسې انګرل کیږي چې د شبکې د افغانستان د دولت پر ضد جګړه کې خپل رول پیاوړی کوي په دې اړه د اسوشیټ پریس خبری آژانس رپورت مهمه برخه ل نوریاس نوری اورو
د افغانستان په جګړه کې د حقانی شبکې چې ویل کیږي مرکز په پاکستان کې د رول له هغې وروسته پیاوړی شو چې د طالبانو نوی مشر د دې ډلې مشر سراج الدین حقانی خپل مرستیال وټاکه دغه راز د طالبانو د مشرتابه په لیکو کې د حقانی نفوذ وروسته له هغې زیات شوی چې د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو د هواري هڅې کړې دي د اسوشیټډ پریس خبری آژانس د راپور له مخې حقانی شبکه چې امریکا تر روسي ډله نومولې کولی شي طالبان ډیر پیاوړي کړي او په افغانستان کې سګ دوبی هم د جګړو تنور ګرم وساتي د طالبانو د پیاوړي کېدو یوه نښه هم د کابل د تېرې میاشتې حمله وه چې څلور شپېته کسان پکې ووژل شول کارپوهانو دا داسې یوه پرمختللې خونړۍ حمله بللې چې په وینا یې هغه له حقانی شبکې پرته وسلوالو نه شوی ترسره کولی د اسوشیټډ پریس په لیکنه دغه پیښې د کابل او اسلام آباد په لانجمنو اړیکو کې کړکېچ لا زیات کړ افغانستان له پاکستانه غواړي چې حقانی شبکه وځپي او اسلام آباد تورنوي چې د دې ډلې فعالیت زغمي خو پاکستان بیا دا تور ردوي د طالبانو د مشرانو د یوې غونډې په اړه صوتي پیغام چې اسوشیټډ پریس ترلاسه کړی پر طالبانو د حقانی ډلې د نفوذ یو تصویر ورکوي په دغه غونډه کې چې په یوه نامعلوم ځای کې جوړه شوې د طالبانو نوی مرستیال مشر سراج الدین حقانی د غونډې ګډونوالو ته وایي چې خپل منځي اختلافات یوې خواته کړي او د دښمن په وړاندې پر جګړې تمرکز وکړي د اژانس په وینا په دغه صوتي پیغام کې د حقانی غږ پیژندل شوی چې دغه څرګندونې د هغه دي د طالبانو د مرستیال مشر په توګه سراج الدین حقانی له ټاکلو ښکاري چې د طالبانو په مشرتابه کې د دغې ډلې مستقیم رول په زیاتېدو دی حقانی شبکې چې څو کاله مخکې له طالبانو سره خپل پیوستون اعلان کړی و تر ډېرې په خپلواکه توګه فعالیت مخته وړی دی ویل کیږي چې دغه ډله به په زرګونو وسلوال لري او د کلونو په تېرېدو سره لیدل شوي چې دغې ډلې چې د پاکستان د استخباراتو له مرکزي ادارې آی اس آی سره نږدې اړیکې لري له طالبانو سره ډېره مرسته کړې ده د واشنگتن د وودرو ویلسن په نړیوال تحقیقاتي مرکز کې چیرونکو مایکل کوګلمن وای یوازې یو منبنه ده چې حقانی پیوړی کوي، بلکې درې مسلو ته باید پام وشي. په خپل د دې شبکې وسلوال له پاکستان سره د اړیکو پالنه او د خارج له هیوادونو سره اړیکې د اسوشیټډ پریس په لیکنه د طالبانو د مشرانو په غونډه کې سراج الدین حقانی پر ټولو طالبانو غږ کوي چې د ګډ دښمن چې هغه بهرني کافران دي په وړاندې یو موټی شي. د طالبانو یو مشر د خپل نوم نه ښودلو په شرط اسوشیټډ پریس ته ویلي چې حقانی د طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو د لمنځه وړلو لپاره هم ډېره هڅه کړې ده. هغه ویلي حقانی لومړی د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر زوی ملا یعقوب او د هغه ورور ملا عبدالمنان عمری له ملا محمد منصور سره یو ځای کړل، او وروسته یې هم په هلمند کې د طالبانو پیاوړي قومندان ذاکر قیوم ته قناعت ورکړ چې د منصور ملاتړ وکړي. حقانی په دې توګه د طالبانو ډېر اختلافات هوار کړي دي. په اسلام آباد کې د جناح څېړنیز انسټیټیوټ پروګرام جوړونکي او کتونکي فهد همایون چې د طالبانو فعالیتونه د نږدې څاري هم له دې خبرې سره موافق دی چې حقانی د اختلافاتو په هواري کې مهم رول لوبولی دی.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورید خبرونه په دوهمه برخه کې دوه نس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ازادي اوریدونکو خبريږي. خوست له حدیث پرې څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی وای کاسا زر پروژه به د آسیا هغه هیوادونه چې سره جلا شوی بیرته یو ځای کړي. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون وای افغانستان او نایجیریا په اداري فساد کې تر ټولو په بد ډول ښکیل هیوادونه دي. د ایتالیا پولیسو د وسلوالو د وی شبکې پر ضد په عملیاتو کې دوه افغانان او یو پاکستانی نیولای دی. پولیسو د دوه نورو مشکوکو افغانانو د نیولو لپاره هم معلومات خپاره کړي دي. د ننګرهار امنیه قومندان وای په نازیان ولسوالۍ کې لستنه په انتحاري حمله کې وژل شوی او درویشتنه زخمیان شوی دي. په بامیان کې خزینه مدني فعالانو د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت یا یونما د دفتر مخې ته څراغونه والي کینه بل کړل او د عدالت غوښتنه وکړه. سپینه مانی وای ولسمشر بارک اوباما به آسیایي هیوادونو ته په سفر کې د مې د میاشتې په ویشتمه د جاپان هیروشیما ښار ته ولاړ شي. د بنگلاديش د ستر سیاسي اسلام پالي ګوند جمعیت اسلامي مشر متي الرحمن نظامی دام شو. د متحده ایالاتو ولسمشر ته د جمهوریت غوښتونکو احتمالي کاندید ډونالد ترامپ په دوه نورو ایالتونو ویست ورجینیا او نیبراسکا کې هم مقدماتي ټاکنې ګټلې دي. او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د اسري او کافي وسلو په مرسته به په سوریه کې د تروریستي ډلو پر ضد مبارزه نوې مرحلې ته رسیدلې ده.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشم دی کړه باندې ورستی دي شی او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داورین خدای راستي کې زما د یک سر نه وشتل.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
قدر منوریدونکو سلامونه او نیکی هیله مو منای خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. دوستانو د پام دی هیله پیلو د ازادۍ رادیو د دیونه د انصاف فلټه کې خبرونه په دغه خبرونه کې لفرا ولڅخه د عبدالسلام پونوم د یو زنداني ورور ستونزې لرو وورو چې د خاغلی عبدالسلام ستونزې څه ده دای به په خپل راته وي.
نن می عبدالسلام نوم دی د فراد ماباس سره پاره کې کیو اورور ازمر مشکلات دغه د تیر فراپ ولایت کې مر دغه د فرمانو په اساس زخپل یو قبلن فرمان د نتی می و ما په اساس د دې چې قومي تزادونه و د سیسی وی د دشمن پلان راته جوړ شو بل اخر په نه و د تعدید په جرم ز بندیس و ما درې کال می اپس و خوړی ورسته د اغاز ما مکمه نهایش ویلې. پس د اغه نه رئیس جمهور فرمان صادر کړي د میلاد پښپه د میلاد شریف پښپه فرمان صادر کړي چې ما عفو وکړم شامل د عفو سوم نو هغه و چې شامل د عفو چې سوم مور جدولونه په 22/11/94 واسه ورسو کابل ته او تر اوسه مور جدولو هیڅ درک نشته. زه تقریبا د 15 میاشتې بدون سرنوشته زما هم سال 13 قصه نور هم دلته دغه ځوانان دي. زه خپل دروش کال سن لرم نو د یو شخص یو سات سال به ازادي ډیر غټ جرم دی په قانون کې. زما سال به ازادي تقریبا 15 میاشتې شامل ده په زه سال به ازادي هم. نو زه دغه خواهش کوم چې حداقل که دغه جدولونه ته مراحل قانوني سید چې وسی ته مرایل فرمان درې جمهور دغه تغیر ورکولای نشي. خدغه موږ خواهش لرو چې دغه فرمانوالي دغه لطف وکړي چې اداکل قانون نه کیږي دغه کسان چې په رهایی کې راځي دغه ته یو معتبره ضمانت ورته وغوړي چې د جدولونو د کابل راځي دغه خلک د په ضمانت یې لکی او داسې کسان هم دلته چې دغه اوس د اختر په فرمان کې دوی رهایی خوړلې د ولې تر اوسه مشتره ناشي هغه کسان ولې کسان دی ودل چې ما خپل سره د میلاد شریف په فرمان کې هغه کولې ولې د اختر د فرمان سره یو ځای دی لاسو ولې چې هغه واسطه او پارتي د لوشته اته لسکا سمجو چې په هغه فرمان کې شامل یو تر اوسه په ماباس کې یو کس بل د دلته چې موږ سره د اختر په فرمان کې دی شامل ولې تر اوسه د په ماباس کې زموږ دغه غوښتنه ده د جمهور د مقامات او لړو مقامات نه دغه زموږ خواهش دی چې زموږ په مشکل تر رسیدګي وسی موږ ځوانان او مر ژوندګي لرو ارزوګان لرو مر اداقل یو څه خو باید وځي دغه ته رسیدګي وکړي. نو موږ دغه خواهش لرو چې دغه سرهوالي د فرا سرهوالي ته وویل شي چې دغه کسان چې په راهي کې شامل دي اداقل په یو معتبر ضمانت را یا لسی داخل یو معتبر ضمانت د موږ توخل موږ حاضر چې هر څوک لاس دکان وغاړي لاس کسه وغاړي په داسې کې دي ته په ضمانت ورکوو کومر دي تر څو چې موږ جدولونه راځي موږ دي خلاص کې په ضمانت تاسو موږ سره عدالت باندې دي چې شپږ کال باندې دي ولې یو شپه مرخصي اګ نه دی ورته ورکړې ولې دا چې کسان هم چې مثلا شل کال 15 کال کړي لري ولې پیسې لري بیا مرخصي دي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او نه هله به خپل کور ته راځم کوټه ازری په
ویګرک وې ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
د انصاف پلټکه
دوستانو د عبدالسلام ستونزمو په کابل کې د لوی سارنوالۍ له یو سارنوال خغړی عزیز احمد سرباز سره شریک کړه. خغړی سرباز دغه ستونزې پاړه راته داسې وویل
تاسو څنګه مننه ده تاسو دې شکایت جوړونه چې جوړیږي د فرمان سره سم جوړیږي کله چې فرمانونه د مقام محترم ریاست جمهوریت نه در رسیدي ته په ټول ولایتو کې په مرکز ولایتو کې کمیشن جوړیږي دا کمیشن دا د نړۍ چې مثلا په ماینه وخت دا جوړونه جوړ کړي هغه اشخاص او افراد چې په فرمان سره سم چې قواعد جن هدي یا د جنایت یا تخفیف یا پرېږي چې په دې سمو ماده ده قانون مابوسیم سره سم دای خوشی کیږي یعنی تر څو چې جدول جوړیږي دا یو ماین وخت لري دا جدول نه دی ور ول مقاومت یا دا غوښنه چې جواب راځي یا منظور کیږي او جواب راځي دا خلک ته لمابسینه خوشی کیږي دا پروسه دوام لري وو سم تقریبا د دوا فرمان اساسونه په دوام کې دي ان شاء الله په نږدې کې دا متوله شي چې دا اغه څوک چې مثلا ستوري لري او منتظر دی هغه ته دا فرمونه اعلان کړو دا اکمال د حبس نه دی چې دوی منتظر پاتې کیږي دا بخشش دی دا قانوني او ترکی دی یو ورځ د ورځې ژوند چې مرتي شي یا دا شي شاته شي بس دا یو عادي او طبیعي خبره دی بس نه تنها د ولایت مرکز جدول هم داسې دی او ټول ډول کیږي د جدول نه چې ټول کیږي یو د مزي او یو د نمرزي یا تیرانه چې دی دی نور څومره دی درته استنځي شته او دا نه دي چې مثلا کمیسیون یا معمول یو کوچنی زلای چې مثلا دا یې زلای نه لري دا یې عدالت کې عدالت پارک بس کې دا بخښ دی د هر څو مثلا چې نه غوښتل تر دې صحیح ده یو استنځي کوچنی استنځي دی د ارکیږي او څومره دی صبر کوي د خلک دا ان شاء الله یو بخښ دی هغه تر دې کوچنی خبره دی بس
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل یو غي پسې ورشبل یو غي پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او نه هله به تخپل کور ته راځم
کوټه ازری په ویګرک وې ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
د انصاف پلټکه
قدر من اوریدونکو دا د دیونه خبرونه چې تاسو واوریدله دوستانه تاسو هم کولای شئ چې خپل ستوند له مکسر شریک کړئ. موږ به د امکان تر حده هڅه وکړو چې تاسو ستوند ته د حل یو لار پیدا کو. موږ د اړې کشمیره د 0929293 تاسو کولای شئ چې واځي د یک شنبه پر ورځ له مکسر اړیکه ونیسي او خپل ستوند را سره شریک کړئ. اوس نو تاسو په یو بخون کې خدای سپارو خوونه ولرای
د انصاف پلټکه.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی طاهر روشن
ګرانو دوستانو او د ازادۍ او اوریدونکو د خبرونه قدرمنو منوالو د سلامونو او شهلو وړاندې کول سره د دې پروګرام د اوریدل د پاره تاسو ته شراغلاسم. خوشحاله يم چې ستاسو د پروګرام د خبرولو وخت را رسیدلې او زه طاهر روشن د هغه وړاندې کول سره ستاسو ملګرتیا کوم. ګرانو دوستانو د دغه خبرونه په زیاته برخه کې مو د هغو دوستانو پیغامونه راخستي چې په تیرو ورځو کې د سولې د خبرو اترو په بهیر کې د پاکستان د منفی دریځ غندنه کړې ده. لکه څنګه چې تاسو ته هم څرګنده ده د کابل د محمود خان د پلس سره د ځان وژونکي حمله وروسته د افغاني مقاماتو دریځ د پاکستان په وړاندې تونسوي او د افغانستان په امنیتي چارو کې د پولې د هاخوا د لاسوهنې په باب یې په بربنده توګه څرګندونې کړې دي او هغه یې غندلې دي. نو زموږ اوریدونکو هم په همدې اکله خپل نظرونه څرګند کړي دي چې په ګډه به یې واورو.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنور د کلي ګلدین تاسو سره په تماس کې مزما د ټول اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه. بعد د سلام زمونږ ته خبره ده چې پاکستان د افغانستان سره ډېرې ژمنې او وعدې وکړلې. د سولې په بهیر کې ډېرې وعدې وکړې چې افغانستان کې موږ سوله راولو دا به کوو دا به کوو. خو افغانستان چې څومره ورځ تېرېږي افغانستان مشرانو ته پته نه لګېږي خو پاکستان ورځ په ورځ باندې دا غواړي چې افغانستان سره لاندې کومه ورځ په ورځ باندې هېڅکله زموږ مشرانو ته زموږ دا درخواست خبر دی چې تېر نه وځي د پاکستان په خولې باندې تېر نه وځي او د پاکستان د مخې سیاست دی. الله دې وکړي چې زما دا پیغام نه شي شي. وسلام الله خوشحاله لره.
السلام علیکم. زه عبدالله د کندهار ولایت د رسن ولسوالۍ څخه خبره کوم. زه د افغانستان د حکومت څخه تدا وایم چې نور پاکستان هیڅ وخت نه غواړي چې په افغانستان کې د سولې او آرامۍ راشي. او زه دې زموږ افغانانو ته حیران یم چې د سولې د دې پاکستان په دومره سیاست باندې خطاوي دي او هیڅکله مطلب دی چې مار ته په لسونو کښې ځای نه ورکوه. دا زموږ ته مار دی زموږ دښمن دی. دا هیڅکله د افغانستان د یوه حکومت سره جوړوالی نه راځي. هر حکومت چې په سره کې دایي د هغه خلاف وي که د طالب حکومت پرې چې دای هم د هغه خلاف وي که د دغه دولت چې هم پر خلاف وي دی د هغه دولت خلاف وي د هغه حکومت خلاف وي چې هغه په سره د اقتدایي دی. افغانستان مجرېدو ته نه غواړي. دوی نه غواړي چې افغانستان ته لوړې افغانستان وي. موږ ورته ته ډېر 5000 کلن تاریخ لرو او دی زموږ د هغه وخت د احمدشاه او د نورو محمود غزنوي و د هغه د تاریخ په یاد دی. نو دوی هېڅکله نه غواړي چې جوړ دي چې د خدای په امان. السلام علیکم.
سلام علیکم. آیت الله کندل نه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. او بالخصوص د ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله نه غواړم چې نور دغه د صلح په بانه باندې چې دا کوم افغانان تباه شي دا خوشباوري باید ونه کړي. د صلح ټکی باید لري کړي. کله چې د صلح خبرې پاکستان د دوکې دپاره یو چوکي خطر نه دوکه سره شوي یا بل څه وکړي نو هغه په دې خاطر باندې چې دلته هغه یو غټ پلان بسته کړی او هغه د سلو افغانانو یا د 200 افغانانو د تباهۍ دپاره یوه کنده وباسي. نو هیله مې دا ده کو نه پوهېږم تر اوسه به پوه شوي نور د خدای نه ویرېږي دغه لوبه دې نه کوي. اول دا د صلح یوه کمیټه چې جوړه شي دا ما هغه پاکستاني پخوا ډیفینس کالونی کې سب افغانان دي که دوی هر څومره ځان ته افغانان ووایي دوی هلته ورې سب شوي دي. دا ایسای د زیارت لاندې کار کړی دی او اوس دلته په صلح کې دي. صلح کې لپاره هغه کسان ورغلی وي چې هغې د هېڅ سیاست کې کار نه لرلی او جدا خلک وي. وسلام.
موږ اشرف غنی صاحب نه دا غوښتنه ده چې بېخي پاکستان سره سوله ونه کړي
او پاکستان خدای غار کې لکه څنګه خلک غار کو پر افغانستان نور د غوز پیرو ته یل نه کوي او ور وخت کې دوی لاسه مرګونه کور په کور غوغای او خدای دې تباہ او برباد کړي او پاکستان دې ورکسي نوم دې ورکسي او نورم دې خدای په امان.
السلام علیکم زری خوست ولایت د زمیدان ولسوالینا محمد بشیر خبرې کوم. اوس بیا د پاکستان سره د سولې خبرو په حقله د رادیو څخه اورم. زه خپله یو شپون یم خو پاکستان په څلوېښتو کلو کې د افغانستان په حقله نه صلح کړې دی او نه به وکړي. په خیر دی و افغان او ټولو افغانانو نه ما دا هیله دی چې نه کېږي د پاکستان څخه سولې کول هیڅ امکان نه لري. ځکه چې په پاکستان د افغانستان سره سولې کول دا د پاکستان نقصان دی. کله چې کوم هیواد نقصان وي نو هغه نه غواړي چې بل هیواد کې امن او سوله راشي. نو زه د یو شپون په حیث باندې د څلوېښتو کلو د دېرشو کلو نه اردلې رودیا اورم او د دغې رودیا د وجې نه روزنه صلح غواړو او د صلح غوښتونکي یو. خو پاکستان زموږ سره صلح نه کوي. موږ د پاکستان منظم ښکلي او مسلمان ملت په سر کې وته بولو لیکن دوی موږ ته هیڅ کله د مسلمان په حیث او د مسلمان په نظر نه دي کتلي او موږ ته هر دایمي لپاره یو داسې داسې سای و داسې منصوبه جوړوي چې هغې کې زموږ مرګ روا او زموږ ژوند د طبیعي سره مخامخ کوي. نو زما د افغانستان مسلمان ملت ته دا درخواست او دا پیشنهاد دی افغانستان کې بنه سوله پاکستان له طرفه راشي او نه به راغلي وي. د دې په موضوع چې پاکستان کې د سولې خبرې شروع شي نو دا هیڅ امکان نه لري. دا د امکان نه لري خبره ده. وسلام به احترام د نشرولو په هیله یم.
سلام علیکم د ازادي رادیو ته د زابل ولایت څخه خبرې کوم. په دې ډیر خوشاله یم چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی صاحب بین الملل ته شکایت وکړي. ډېر په دې خوشاله یم ځکه په دا کار به خدای کول نتیجه ورکړي. د پاکستان منځنۍ سوس د ټولې دنیا به خدای کول ورپام شي. افغانان خو یې زهیر کړله اجماع نه کړله خوار یې کړله شهیدان را کېږي هره ورځ را کېږي ښایسته ښایسته ځوانان مختمېږي. دې ته باید دا لاره معلومه شي. یوازنۍ لاره د هغه ده چې نړیوال فشار پر راولي. نو خو د هغه فساد ملک په فساد اخته ده. په دې کې مدرسې په دې کې تورستان په دې کې دایشان په دې کې ټول دنیا موجود ده. په دې کې زه خپل ګټي خوندي دي د هغه ټول چې پر ځان غونډ کړي دي د دغو پر سر باندې دي خپلې پیسې اخلي. په دې د ټول افغانانو سر خلاصېږي چې جنګ د بل ځای څخه پر افغانانو تپل شوی ده. زموږ په خپل مابین کې هیڅ مشکل نشته. یوازنۍ لاره دغه ده چې دغه شکایت باید تر ځایه ورسېږي. دی نه شي بېرته پر هغه حال پاتې شي ګونګه شي کسه پاتې شي. اوس پاکستان وایي ما به بېرته مذاکرات شروع کړي دي اصولې خبرې لنډوم. په دې به اعتبار ټپ نه ورکوي. خصوصا رئیس صاحب اشرف غني ته وایم چې په دې به اعتبار نه کوي. نور بسته د خدای په امان.
ګرانو دوستانو دا وستاسې هغه پیغامونه چې د پاکستان د خوا د سولې په حق له د سیوی ژمنو د نه پر ځای کولو په حق له مو د ازادي رادیو ته را لېږلې و. لکه څنګه چې د غورستاني اوریدونکو هم یادونه کړې و د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په ملي شورا کې د اپریل په 15مه نیټه خبرداري ورکړې و چې د پاکستان د دغو شکاره لاسوهنو په حق له د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د پاکستان په وړاندې رسمي شکایت وکړي. چې په همدې اړوند زموږ همکاري فرشته جلالزی یو راپور جوړ کړی دی چې په ګډو به سره واورو.
د افغانستان حکومت وای له طالبانو سره د سولې د مذاکرو د پایل پاړه د څلور اړخیزو غونډو لړۍ به تر هغه وروسته پایل سي چې پاکستان خپل ژمنې پر ځای کړي. د ولسمشر د ویندوی مرستیال د واخان مینپال پرون ازادي راډیو ته وویل چې پر افغانستان جګړه د پاکستان لوري تحمیل شوی او افغانان یې له ځانه دفاع ته اړ کړي دي. پاکستان اوس ډول طالبان په افغانستان کې جګړې ته هڅوي او په څلور اړخیزو غونډو کې پر خپل تعهدي عمل نه دی کړی.
مور د هغه چا لپاره چې سوله کوي د سولې دروازه خلاصه ده، هغه څوک چې جنگ ته ادامه ورکوي کاملا د جنگ لپاره تیار وي. همدا اوس د افغانستان په مختلفو نقاطو کې د شفق په نامه عملیات پیل شوي دي او د افغانستان په هره نقطه کې د افغانستان د خلکو دښمنان ځپل شوي.
د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز پرون ویلي چې په افغانستان کې روان بحران په جنگ نه حل کیږي، خو د سیاسي ډیالوګ دوام یې حل کولای شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د اپریل په 15مه په ملي شورا کې ویل چې نور له پاکستانه د دې توقع نه لري چې طالبان له حکومت سره د سولې مذاکرو ته قانع کړي. دا د اسلام آباد په وړاندې د کابل په سیاست کې لوی بدلون کړل کیږي. ولسمشر غنی هم داراس پاکستان ته خبرداری ورکړ چې له وسلوالو طالبانو د ملاتړ او هغوی ته د امکاناتو د دوام په صورت کې به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته رسمي شکایت وکړي. د ولسمشر د ویندوی مرستیال د واخان مینپال د جزئیاتو له ورکولو پرته ازادي راډیو ته وویل چې دا پروسه هم پیل شوې ده.
کله چې د افغانستان ولسمشر مجلسینو ته دا خبره وکړله، دا پروسه ده او دا پروسه به له خپلو مراجعو څخه تعقیبی.
ښاغلی مینپال یو بیا د حکومت پر دې دریس ټینګار وکړ چې د هغو طالبانو پر ضد پوځي عملیات به جاری وساتي چې سوله نه غواړي.
راپورټ مو واوریدی. د همدې موضوع په اړوند زموږ یو شمېر نور اوریدونکو هم پیغامونه را لېږلي. په هغه کې بیا د ځینو سرحدي سیمو او ولایتونو او یا د هغو افغانانو چې په پاکستان کې ژوند کوي د ستونزو په هکله څرګندونې کړې دي. نو راځي چې دغه پیغامونه هم په ګډه سره واورو.
السلام علیکم، زه حنیفی د لغمان ولایت د مرکز نه تاسو سره په ارتباط یم. سب مشکلات ډیر زیات دي په ماجرو په پاکستان کې، او همیشه چې دا کوم افغانان جلد کمریزان دي یا څوک چې کارتونه هم لري پولیس د موټرو نه کته کوي پیسې ته اخلي پازابوي او ورته وایي چې ستاسو کارتونه نه چلیږي ټوکنې ورکړي هغه هم نه چلیږي. نو افغانان ډیر په پاکستان کې د پاکستان د ظالمو او بې غیرتو پولیسو لخوا ډیر پازابیږي، پیسې ته اخلي، بندیانیږي او په کمپونو باندې هر شپه فوجان او پولیس ته ګډه چاپی اچي خل کورونه وړي. نو زما د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ماجرو د وزیر څخه دا هیله ده او همدارنګ د وزیر خارجه څخه د اعلی چارواکو څخه چې په پاکستان کې د ماجرو د ستونزو د حل لپاره یو لار راوکاږي، که څوک کارتونه لري هغوی ته باید تمدید کړي، که نه لري هغوی ته باید کارت ورکړي او دوی سره قوي خبرې وکړی شي. نو ماجرو افغانانو مظلومو باندې دلته هم ظلم ده هلته هم ظلم ده. الله پاک دې زموږ ټولو په حال باندې رحم وکړي. وما علينا الا البلاغ.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپوری ولسوالۍ د چکنور د کلینیک ګلدین تاسو سره په تماس کې ما لمړی د زړه له کومې ډاکټر سلامونه. د افغانستان چارواکو او جمهور رئیس او د افغانستان حکومت زموږ د خواهش او تقاضا ده چې د پاکستان د حکومت نه موږ ډېر زیات تنګ او تکلیف او زحمت سره مخامخ یو. هم د ګوستي ولسوالۍ او هم د لالپوری ولسوالۍ طرف ته ګولۍ راځي او لوی لوی توپونه راځي، ټول خلک یې ویشتل، کورونه کې وران کړل، مینې کې وران کړل، خلک در په در خاورې په سر د تکلیف او زحمت سره مخامخ دي. او د افغانستان حکومت هیڅ سره عکس العمل جواب ورنکړ. منګه د افغانستان د حکومت د لاسړی تکلیف او زحمت سره مخامخ یو چې د پاکستان په تل عکس العمل جواب نه ورکوي او که چیرته جواب ورنکړي نو پاکستان ورو ورو ټول خلک یې تباه کړل او د تکلیف او زحمت سره مخامخ کړي دي. یو طرف ته یو ته ګیټ بند کړی دی، ګیټ یو ته ګیټ بند نه پرېږدي، بل به خبر کې نه پرېږدي، بل توپونه بیا سر کړي دي، په ګولوی باندې خلک استعمالونه د خلکو ویستل، کورونه د خلکو لوټ چپا کړل. موږ زیات تکلیف او زحمت سره مخامخ یو. الله جل جلاله دې وکړي چې زموږ دا پیغام نشر شي. وسلام، الله هم خوشحال لره.
سلام علیکم، آیت الله هم کنړ دا زادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو سلامونه وایم. او وروسته پیغام دا ده چې د ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر عبدالله کوغوال چې د افغانستان جګړه د لنډه کې نو باید په پاکستان کې مشته افغان مهاجرین باید افغانستان ته واپس کړي. ولې چې په پردي وطن کې په پردو ډاګونو کې دغه مهاجرین ځایږي او د افغانستان په دغه غټو غټو دشتو دشتلیلې دشت بګواو دغه دشتو کې دوی نه ځایږي. نو دې نه معلومېږي چې ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله د افغانستان جنګ ختمول نه غواړي. دغه پیسې چې د سولې په کمیټه لګي دا بې ځایه دي. دا د یو افغان د نظر د هر افغان د نظر خلاف دی. وسلام.
هلو، السلام علیکم. سمیع الله خلیمی تندریم د پکتیا ولایت چمکنی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما د ټول مکمل ته غوښتنه دا ده چې د پکتیا ولایت دندې پټان ولسوالۍ د سرحد چې کوم ده پدې سرحد باندې چې پاکستان ته د ویزې سیستم دی پال شي دا سره د ترانزیت هم شي د خوښ پکیا دا خلک نشي کولای چې د دې لارې لاړ شي ننګرهار ته د لاړ شي او په تر هم ځال ته د دې ویزا ولګي چې خواته لند ولاړ شي ال ار ډیر لری دا او د چمکنه ول سوالې اندارنګ د ډنډي پټان کوم مومي سره کتل لږه دا کار می جان سه پلوري دا ډیر لند ته خواته او د خلکو د مریضې ستونزې هم ډېر زر حل کیږي او همدارنګه دکانداران هم کولای شي چې خپل تجارتي سامانونه ډېر زر هیواد ته نقل کړي همدارنګه د دې د پاکستان ته نقل کړي خو دې تر هم لاره خو ډېر لري دا تر هم لاره موږ څه کوو کله موږ تر هم زو ډېر مصارف هم را باندې راځي د خدای لپاره د پکیا ولایت هم کنه او رسول ډن ډیپټان ته خاصه پملرنه وکړي او دولتي چارواکو تاسو زموږ له سره ته هیڅ پملرنه نه کوي ډیر ظلم زیاته روان دي.
السلام علیکم زه خالد بن سره له خبرې کوم سره نه له سوالې مې دا خبر چې په وره پاکستان خپل د روزنه راوړي د ځاران چې کې د روزنه زموږ د وسه نه نه فارې حضر آمده که نوز پالنه او اکمال دولت وکی که نوز پردار خل پر خیر و جنگی و خل پر خیر و نفتر پیمانه اسلام علیکم.
حلو اسلام علیکم امران مقبلی هم دا پکتیا ولی دا پتان و لسولی تخا ما دی افغانستان دی لورپوری چرواکو تخا دا وقتانه دی سی پا پتان و لسولی پا مقبل و سخی که نظری ورځ کېږي سخت جګړه شروع شوې دي ولی سي اته امنی کمانډر ته خمه ده تا وخت نه ده چې د دې جګړو مخاوني سي وسلام به ستنه.
السلام علیکم نکی بلا د پکتیکا د برمل وسولای څخه تاسو سره پړی په ځنګ ترګدم مونږ د اشرف غنی عبد الله څخه د هیله کوو چې د دلته د برمل وسولای په ډر بازار کې مختن امریکایانو په وخت پښتیا چولې وي خوشی کړی دي افغانستان د حکومت اوس پاکستان په ځان ټول نیولې او پستې په چولې مونږ دې لوړپور شرواکونه د هیله کوو چې مونږ ته مهمات راټه سلاره ولګې مهمات راولګې نور تاسو ورنه خلاص مونږ په یوازې سر وسوځي مونږ هم دوه خلل شي پستو هم دوه خلل شي دا پستې خرته شوې دي دا خبره خرته شوې ده آیا کولې ته غم نه خوري ته خدای ته وګوره دې غم دوه خلل شي ټول پستې ونه ولې دې ته تاسو سات جوړوي چې غم نه خوري څوک سر نه جګوي دا څنګه خبره ده مونږ خلاص مهمات راوړې چې مونږ ورته ځینګي مونږ مهمات نه لرو ارته البسام مونږ نه لرو چې مونږ د مهمات راوړې چې د خدای خو شي په کیسه کې مونږ د پاکستان د پښتنه سم خپل سر ورنه قربانه وو خلید مهمات هیڅ مهمات مونږ نه لرو یو فکر را کړل چې پټا باندې هیڅ نه کې مونږ ته پاکستان ته په بندم ولیار ورځ ته پونه راشيړي او پښتنه سي دا څنګه خبره ده چې غمو نخري والسلام علیکم مر چې مونږ په غرام خامه خانه شرګي
قدرمنو اوریدونکو دا هغه پیغامونه چې د افغانستان د ځینو سرحدي ولایتونو او یا هم د هغو هیوادوالو د ستونزو په حق له چې په پاکستان کې ژوند کوي د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د ماشين د لاري مشته رسیدلی نو د ازادي رادیو خبريال شاه محمود شنواری د همدې موضوع په اړه یو راپور جوړ کړی چې په هغه کې د ننګرهار د والی نظر هم په همدې باره کې پوښتل دي دې راپور ته غوښ ونیسه.
پاکستان ته تلونکي افغان مسافر وای په تورخم کې د ډیورن په کرخه افغان مسافر چې ډیری ناروغان دي د تګ راتګ پر مهال په مختلفو بهانو ضرول کیږي دوی وای پر دې پوله پاکستانی ملیشي یوازې بهانه لټوي او تر هغه ورته اجازه نه ورکوي چې تر څو یې پیسې نه واخیستي. یو څو تن افغانانو په تورخم کې ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
چې افغانۍ خولاړو نو هغه پیسې تیالي دا اوس یې مانه 5000 روپۍ اخیستې وره نه موبایل اخیستې خدای پاک دې د پلار کپن کی او دلته راوړي څوک ورته څه نه وایي که سره کمزي نه دی تکفیري ته پوستې کوي نه ورته وایي چې چیرته ځي به سره په ګیټ اوړي مالته کاروبارونه کوي انتحاریانې کوي هر څه کوي د دې ته پوستې څوک نه کوي صرف د افغان نوم زوی بدنام دی وایي چې پاکستان ته لاړه والله کوي نه پاسپورټ سر نه وي والله کوي پرې دا اوس زما زړه نه ته څه خبرې
څوک پاسپورټ ولري مریض ورسی نو زنانه مو یا خپل ماشومان کنه هغه څه پاسپورت بیا هم داغه پازاب بیا پیسې ته غواړي بیا پیسې نه پری دي مده ما غنان سره ډیر پاکستان ډیر بدره وکي باید دې منګه حکومت منګه دغه مخوري دې ظلم نه غنان خلاص
هڅه مو وکړه چې په دې اړه په ننګرهار کې د پاکستان کنسولر نظر هم واخلو ولی بریالي نشو خو بل خو د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د افغان مسافرو د غسونځي منی او وای دوی دا مسله له مرکزی ادارې سره شریکه کړي او باید د ډیپلوماټیکو لارو د اسونځ حل شي
یو هغه مسائل چې په محلي سطح باندې بحث شي، یو هغه مسائل چې د مرکزی سطح باندې بحث شي. ما ته رسمي مکتوب دغه باره کې راغلو زمنګ سرحدي ځواکونو له طریقه او هغه مشران چې پننګ په تورخم کې دي ما هغه رسمان مرکز ته ولېګو او هغه کې دغه لیکل شوی و چې غوښتنه دا ده چې باید رسمي پاسپورټ باندې لاړ شي او د پاسپورټ نه بغیر باید چاته اجازه موږ نه ورکو. ما د مرکز سره شریکه کړې دا هغه مسایل دي چې وزارت خارجه له طریقه او ډیپلوماټیکو لارو له طریقه باندې بحث شو، ان شاء الله چې ښه نتیجه به ترلاسه راشي.
د تورخم په دروازه هر ورځ په زرګونو افغان مسافر تګ راته کوي، څوک د خپلو خپلوانو کرا او څوک هم د خپلو ناروغانو د تداوی لپاره ځي. که څه هم افغانانو په تیرو وختونو کې په وار وار د دې ستونزې نه شکایت کړی، ولی تر اوسه د دوی دا ستونزه نه ده واره شوې.
دا و د نن ورځې خبرونه او په هغه کې ستاسو را رسیدلي پیغامونه چې د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په سیستم کې مو ثبت کړی. په دې یادونه سره چې دغه پروګرام د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړ شوی دی، دغه خبرونه پاتې رسو. تر راتلونکو خبرونو پورې تاسو ته بشپړ روغتیا او خوشاله ژوند غواړم. د خدای په امان.